څلور بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او نوې میلادي کال مو نیکمرغه. نن یکشن بده د مرغوم یجد یو لسمه د نیوی 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل د هوایي قلو اردو مخې ته چاودنه سوې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن سهار د کابل نظامي هوایي ډګر په بهرني قرول کې چاودنه شوې وه چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پېښې نور جزئیات ولټون روان دي.
بلخو د پېښې ځای ته نږدې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې غږ ډېر لوی و. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفی سره په کابل کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار پر بندیز او نورو مسایلو خبري وکړي. یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې مارکوس پوتزل نن له حنفی سره وکتل. یونما لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز له تعلیم او تحصیل دنجونو او ښځو منع کول په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته زیان اړوي او افغان سړیو ښځو او ماشومانو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي. طالبانو له نن څخه 9 ورځې مخکې په ملي او ریول غیر دولتي مؤسسو کې دنجونو او شوزو پر کار بندیز ولګاوه او اومده الاتی د شوزو لخوا د حجاب نرعایت وشود. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. اوکراینیانو پر ملکی اهداف د روسیې د راکټي حمله تر سختیدو یو ورځ وروسته د 2023 میلادي کال هر کله وکړ. پر پلازمینه کیف او د اوکراین پر نور برخو د روسیې تر راکټي حمله وروسته پرونه وخت په کیف کې د څو چودونو ژغونه اوریدل سوي. د کیف شروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي چې پر کیف د راکټي او هوایی حمله په نتیجه کې یو تن وژل سوی او د یو جاپانی خبريال په ګډون 22 نور ټپیان سوي. د اوکراین مشر ولودیمیر زیلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي اوکراین به د راکټي او د بی پیلوټ الوتکو تر حمله وروسته هیڅ کله مسکو ونه بخشي. هغه په خپل ویډیو وینا کې دغه راز ویلي په نوې میلادي کال کې د اوکراین یوازنی هیله بریا ده. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوې میلادي کال په مناسبت په خپل وینا کې ویلي اخلاقي او تاریخي واقعیت د روسیې په خوا کې دی. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 23مه پیل شو چې په نړیواله کچه غندل شوی دی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخي سیاستوال دی پرون وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 15 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اوربند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسوي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 اتیم څخه تر 2013 میلادي کال پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4.5 لک کسان وژل سوي دي. هغو ډلو کې چې اوربند ورسره اعلان سوی کیڼ اړخي ګرولایي ډله د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخواني غړي یې چلوي او اوس غیر نظامي سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید-19 ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله څه باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه تر رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین پروختونونو او د مړو سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. دوی بیا هم دا تاییدوي چې د دې ناروغۍ د نوې واقعي اندازې څار ناممکن دی. په وروستیو ورځو کې کاناډا، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبي کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. په غیر دولتي مؤسسو کې دنجونو او شوزو پر کار لبندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چاري درېدلې یا فعالیت کم شوی. د دغه بندیز د دوام پر اغېزو مرکه هم خبرو.
که داسې بندیز تر اخره پورې ووسي دا ښځه به چې شي یوازې خو ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کېږي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د دې امکان سته دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. په بل راپور کې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 میلادي کال لپاره د ازبکستان د برېښنا ملي ادارې سره نوی تړون لاسلیک کړی.
کومې پرچوي چې اوس په کابل او پر دغه مسیر باندې ستاسو ولایتونه لري هغه براکمې یوه
اندازه. دا هم وري چې غزنی کې ګڼ ځوانان په فوټبال بوخت دي، خو د معیاري لوبغالي غوښتنه کوي،
ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشې ته هېڅ اړتیا نشته. او کله چې انسان بېکاره سو بس نو په نشو باندې لاسوري کوي نه.
په چین کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر زیاتېدو وروسته پر هغو مسافرو چې له دغه هېواده نورو هېوادونو ته سفر کوي محدودیتونه لګول سوي. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوښیست ورزو د راپورونو برخه ته. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چارې درېدلي یا یې هم فعالیت کم سوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه شمېرې د یو سل یو پنځوسو مؤسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړې. دغه اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل سوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز خورا جوت و. امید ظاهرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګه وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار له بندیز لګولو وروسته د هرو دریو هغو مؤسسو له ډلې چې مشري یې ښځې کوي یوه یې مجبوره شوې چې اویا سلنه خپل فعالیتونه ودروي، یو دېرش سلنه نورو بیا خپلې چارې بیخي په ټپه درولي. د ادارې تازه د خپلې یوې سروې پایله په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې او ورسره یې لیکلي. دا نتیجه یې د یو سل یو پنځوس هغو مؤسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته ترلاسه کړې چې ښځې یې رهبري کوي او یا هم ټول تمرکز یې په ښځو دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې شویو یو سل یو پنځوس مؤسسو شپږ اتیا سلنه چارې یا درېدلي او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. دې سروې کې راغلي یوه اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي، دوی د یادو مؤسسو له مشرانو وپوښتل چې دې پرېکړې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له قوله په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کاربندیز لا دمخه مرستو ته د ښځو لاسرسی سخت کړی، ځکه ښځینه کارکوونکي نشي کولی دندو ته ولاړې شي. دا اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز جوت و او تر خوا یې د ښځو د اړتیاو ارزونه او د بشر دوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه په ګوته شوي. طالبانو د تېرې اونۍ د شنبې په ماښام په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه، نو دوی دا پرېکړه له سختو غبرګونونو او دې غوښتنې سره مله وه چې دا پرېکړه باید بیرته لغوه شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پرېکړې دفاع وکړه. هاخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لیندا توماس وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پرېکړه به بدې پایلې ولري. هغې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې یولس اشاریه شپږ میلیونه نجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بې برخې دي. نوموړي زیاته کړې دا خطرناک او ظالمانه پرېکړه باید لغوه شي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې د یو سل یو پنځوسو مؤسسو له مشرانو سره د خبرو پر بنسټ دا موندلې چې د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري یې ښځې کوي یا چارې درېدلي یا یې فعالیت کم سوی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافۍ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د دغو مؤسسو د فعالیت محدودېدل او درېدل به د اړو کورنیو په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند څومره اغېز وکړي.
طالبانو د بندیز راوړی وو چې ښځو باندې سپنتونونه او دا نور ډېر شیانې بنده کړي دي. خو دا ټول خبرې دي لازم په موسی باندې چې د موسی بند کول ډېره اغېزه کوي، ځکه ډېری ښځه ده چې په موسی کې کار کول او دغه دمدې لار نه خپل ماشومان ته یو لقمه ډوډۍ راسره وړ. اوس ګورو که داسې بندیز تر اخره پورې ووسي دا ښځه به څه وکړي؟ یوازې خود ستونزه په کور کې نه بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کیږي. ډېری ښځه په موسی کار کول او که داسې کارونه او داسې بندیزونه جریان وسي ما په نظره اته د سرمایه ګذاري زموږ په هیواد کې شاید اوس خو بیخي دونه ډېر نشته، شاید بیخي له منځه ولاړ سي او دا ډیره اقتصادي هغه کې مکچه باندې ډیره اغیزه کوي. د ښځه چې یوازې په موسی کار کوي داغه یو چې د خپل کار هغه وزي خپل د دې ژوند خرابېږي، نور شی د لاس نه راځي او د نور ښځو بيواز ښځو ته هغه ته کار کول د هغه ژوند هم خرابېږي.
هغو مسوج په افغانستان کې فعالیت کوي او اکثریت خوراکي توکي خلکو ته رسول او صحي خدمات خلکو ته رسول. په دې برخه کې تر ډیره چې اغیزمنیږي هغه کسان دي چې خوراکي توکو او دارو درمل ته اړتیا لري. نو ستاسو په نظر کې دا محدودیتونه دوام کوي، هغه میندې چې صحي خدمات ته ضرورت لري هغوی به څونه دینه اغیزمنې شي؟
نور ولایتونه چې اصلا نارینه اجازه نه لري چې ولاړ شي، همدا ښځه دي چې ځي مرسته کوي نورو ښځو سره. دا بندیز اوسې نور موږ د کوم ځای کو نور ښځه د کوم ځای کا او تحصیل کړه ښځه د کوم ځای وکړو، او چې دا نور ښځه چې د ډاکټر دي تا ډاکټرونه نه پرېږدي چې دوی کار وکړي. همدا ښځه وو چې په دورده سیمه کې تلل او مرسته کول نورو ښځو سره. او دا چې د طالبان راغلي د ښځو ستونزه خو بیخي له هر ډېر سوی ده. د ښځو لپاره دا زمینه بیخي محدود کړې ده چې اس کوم یو خانه پرېږدي چې دوی ولاړ سي خپل ستونزه حل کړي.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته صافی و.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دې امکان سته چې دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. رانا ثناءالله پرون د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو ځینې پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو طالبان بیا وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه معلومات کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د نړیوالو قوانینو له مخې دا د دوی حق دی له کومه ځایه چې پر دوی برید کیږي هغه ځای په نښه کړي. هغه پرون د پاکستان اکسپریس نیوز ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د ځینو پاکستاني طالب مشرانو او پټنځایونو په اړه د حکومت کړنلاره څه ده وویل. په دې اړه د دوی مهمه ناسته سبا د دوشنبې په ورځ کېږي، خو رانا ثناءالله پر دې ټینګار وکړ چې له هرې هغې لارې به ګټه واخلي چې د نړیوالو حقونو له مخې د دوی په واک کې وي. رانا ثناءالله د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولای شي وویل،
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مختره شي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی وایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسو ویل ممکن دي.
له طالبانو مو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په افغان خاوره د پاکستان د احتمالي برید په اړه وپوښتل، خو ویان دی زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی معلومات کوي چې هغه څه ډول خبرې کړي او وروسته به بیا نظر څرګند کړي. خو له دې وړاندې طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او تر خوای دا هم ویلي چې افغانستان کې بهرني ترهګر نشته. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستاني جنگي الوتکو د تیر کال د اپریل په 14 د خوست د سپیرې ولسوالۍ په 4 کلیو بمبار وکړ چې له 500 زیات ملکی کسانې ووژل او له 100 زیات یې ټبیان کړل. له دې پیښې یو ورځ وړاندې یعنی د اپریل په 15 پاکستاني جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کونړ کې د شلتن ولسوالۍ بمبار کړ چیرته چې یو میرمن او دوه ماشومان ووژل شول، خو طالبانو یوازې د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار وکړ. تر خوای وخته د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستاني طالبانو څو مهم مشران په خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار کې په نامعلوم ډول وشل شوي دي. طالبانو 2000 په کابل کې د پاکستاني استخباراتو او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړتوب او کوربتوب هم کړی چې پایله کې یو ځل اند دواړو لوریو ترمنځ اوربند هم وشو، خو وروسته دا خبرې ناکامې شوې. په وروستیو کې پاکستاني طالبانو خبرداری ورکړی چې نوي کال کې به خپل عملیات پراخ کړي او تر خوای خپل نظامي تشکیل هم اعلان کړی دی.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هند وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو چارې له خنډ سره مخ سوي دي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو کړې او ویلي دي چې علت یې په افغانستان کې ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې طالبانو په وار وار ویلي چې اوس د افغانستان امن او د هر ډول پروژو او پانګونې لپاره پکې زمینه برابره ده، تازه هند ویلي چې په یاد هیواد کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د دوی د بیا رغونې پروژې له خنډ سره مخ شوي دي. د هند NDTV خبری شبکې په خپل یو راپور کې ویلي د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو دا خبره د پارلمان یوې غونډې ته کړې ده. په راپور کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت کوم چارواکي کړې او نه هم د پروژو د شمیر په اړه څه ویل شوي. ازادي راډیو د هند بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د خبرې کولو هڅه هم وکړه، خو اړیکې مو ثواب نه شوې. خو د 2000 کال په نومبر میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د وینا پر د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلی و هند په افغانستان کې په ټولو 4 ولایتونو کې له 400 څخه زیاتې پروژې پیل کړې دي نوموړی هغه مهال زیاته کړې وه چې هند په افغانستان کې د بیلابیلو پرمختیایي پروژو له لارې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې ده. په دغو پروژو کې د سړکونو، بندونو، د برېښنا د لیګ لاینونو، سب سټېشنونو، ښوونځیو او روغتونونو جوړول شامل دي. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت وایي په وروستیو کې د هندي چارواکو لخوا دوی ته د نیمګړو پروژو د چارو د بیا پیلېدو او بشپړېدو ډاډ ورکړل شوی. د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان هیواد د مخینی هوکړې او تفاهم په اساس 1500 پراختیایي پروژو مالی تعهد د افغانستان سره درلوده چې له دغو پروژو څخه یو تعداد یې په نیمګړي ډول پاتې دي او تکمیل شوي نه دي. البته دا پروژې په مختلفو سکتورونو کې دي چې له څه د پاسه 1.5 کال راهیسه د دغو پروژو کار متوقف و او په دې وروستیو کې د هندوستان چارواکو لخوا د هغه نیمګړو پروژو د چارو بیا پیلېدل او د هغو پروژو تکمیلېدو په باب اطمینان ورکړل شوی دی.
تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومت د ښځو جوړونې وزارت ویلي وو چې تمه ده هند په افغانستان کې پر 1200 پروژو کار پیل کړي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په ټوله کې په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو پیل، په ځانګړي ډول د هند د بیا رغونې پروژو پیل، د دغه هیواد د اقتصاد د ښه کېدو او خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې مهمې ګڼي.
کله چې د افغانستان سیاسي نظام تغییر وکړ، افغانستان باندې ځینې تعزیرات وضع شو، په څنګ کې هغه 1500 پروژې چې د بانک جهانی نه تمویل ده هغه متاسفانه متوقف شو، او 1500 پروژې چې د هندوستان هیواد لورې تمویل ده هغه متوقف شو، او د افغانستان اقتصاد چې وابسته به نړۍ مرسته و هغه مرسته هم توقف شو. نو اوس که چیرته د توسعه او زیربنایي او انکشافي پروژې تمویلېږي او تطبیقېږي، خلکو ته زمینه ده کار پیدا کیږي، په بازارونو کې رونق راځي، او سکتور خصوصي هم کولای شي چې خپل عادي فعالیتونه له سره پیل کړي، او په نتیجه کې یو ځل بیا اقتصادي فعالیتونه په عادي ډول بیرته پیلېږي.
د یادونې ده چې هند په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه هم ودرول، خو په کابل کې په خپل سفارت کې یوازې یو تخنیکی ټیم ځای پر ځای کړ او بشري مرستې هم کړې دي. په پلازمینه کابل کې د پارلمان د نوې ودانۍ جوړول، د حبیبي لیسې بیا رغول، او د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون انسټیټیوټ جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو ګڼل کیږي. هند داسې مهال په افغانستان کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د خپلو پروژو په وړاندې د خنډ خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې هم د چاودنو او بریدونو لړۍ نه ده درېدلې او لا هم له ملکیانو قرباني اخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله، د نړۍ یو شمېر هیوادونو د هغو کسانو لپاره د کورونا ټیسټ یا ازمایښت لازمی کړی چې له چین څخه نورو هیوادونو ته سفر کوي. امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي د چینایي مسافرو لپاره دا مقررات د دې لپاره وضع کړي چې په چین کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د سو هیوادونو له لوري د هغو مسافرو لپاره د کووید 19 د جبري کولو پریکړه په چین کې د کورونا وایرس د پیښو د چټکې زیاتېدا په اړه په نړۍ کې د اندېښنو ښودنه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې چین رسمن د هغو کسانو شمېر نه اعلانوي چې په کورونا اخته شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره اونۍ وویل چې د نړۍ اکثره هیوادونو د چینایي مسافرو لپاره دا ډول مقررات نه دي عملي کړي، نور دي هم د مسافرو ملیت ته لکتو پرته یو شان چلند وکړي. تر اوسه پورې د کورونا د نوي ډول په اړه چې په چین کې خبره شوې ده څه نه دي ویل شوي، خو له دې سره سره د چین حکومت په ځلونو په دې تورن شوی چې د 2019 کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله نړیوالو روغتیایي ارګانونو ته کره معلومات وړاندې کړي نه دي. نو پر دې اساس په وروستیو ورځو کې چې بهر ته د چینایانو پر سفر بندیز پای ته رسول شوی دی، ډېر هیوادونه اندېښنه لري چې چینایي مسافر ممکن د کورونا وایرس نوې بڼه انتقال کړي. د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، هسپانیا، هند، جاپان، تایوان او جنوبی کوریا حکومتونو اعلان کړی چې چینایي مسافر یوازې د کورونا ټیسټ او منفي نتیجې د لرلو په صورت کې دغو هیوادونو ته سفر کولی شي. د امریکا حکومت په چین کې د کورونا د پیښو زیاتېدا او د دغه هیواد له لوري له نورو سره د معلوماتو نه شریکول د دغو مقرراتو دلیل بللی دی. د جاپان او تایوان حکومتونو هم ورته اندېښنې شولې دي. تایوان د جنوري له لومړۍ یعنی نن ورځې او جاپان نه ورځې وړاندې دا مقررات اجرا کړي دي. د چین د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د زیاتېدا عامل د اومیکرون یو ډول دی چې په نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی، خو نور هیوادونه اندېښنه لري چې د کورونا کوم بل ډول به پیدا شوی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نوي کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر ښځو د تعلیم او کار بندول راځي، له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلي و چې ډیر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي، خو د کال په وروستنۍ وینا کې د امریکا او لویدیز ځینو ګواښونو ته په اشاري خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. سپی الله ستانگزي تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې په سخت دریځو سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړې چې له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پانتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیز د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپاراو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پریکړې وانه وړي به یې پریکړي.
که دا پریکړه بیرته وانخیستل شي به یې پریکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري، داسې څه به پیښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. امریکا په ګډون د لویدیز ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سرې کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسیدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د قانون او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
تعلیم د ښځې حق ده. لاول سنت نه ولې لا بغدادي قاعده نه ولې تر بخاري شریف پورې تر دکتورا پورې د ښځو کار دا د موږ خواندې بودی کې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپل کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
دلاور دا خبرې 1990 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي، خو اوس د ده په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو وو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتونو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یوه له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو ښځو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې ما در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې. ډېر شکنجه سوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځی د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل، موږ افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستاني طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده، او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد د دوی د مخکیني سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان یې د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو، څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړی د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربیره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه یې هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار اپشنونه څوک کاروي نو دې معنی دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي، او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 نوي کال لپاره د ازبکستان د برېښنا ملي ادارې سره نوې تړون لاسلیک کړ. د دې شرکت وایان ازادي راډیو ته ویلي چې له دې سره به په کابل او ډیرو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه سي. نور د نرګس مومن حسنزي په راپور کې،
په داسې حال کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې برېښنا شرکت وایي د برېښنا د پرچاوۍ د کمولو هڅه کوي، د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د دوی د شکایتونو سره سره لا هم د ستونزې نه دي هوارې شوې. شکیلا د پلازمېنې اوسېدونکي د یک شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې برېښنا شرکت د برېښنا پرچاوۍ ډېرې کړې او د ژمي په دې سړو ورځو کې د خلکو ستونزې لا ډېرې شوې دي.
وکړل خپل ستونزې مو وویلې خو هیچا ورته پام نه دی کړی. له یوې خوا ژمی دی او له بلې خوا برېښنا نشته. موږ هیله کوو چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره حل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ولی محمد هم وایي د برېښنا پرچاوۍ ډېرې شوي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برېښنا شرکت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا د ستونزو د حل په موخه د خپلو تازه هڅو خبره کوي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د 2023 کال لپاره د ازبکستان د برېښنا ملي شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړ.
د وارداتي برېښنا تړون لاسلیک
سوی دی او ان شاء الله ول عزیز کومې پرچموي چې اوس په کابل او
نوموړي د دغه تړون په اړه ډېر جزئیات ور نه کړل. وی ویل چې له ازبکستان څخه د شرکت د مسؤلینو تر راستنېدو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د چین د سوداګرۍ خونې هم په افغانستان کې له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید ته لیوالتیا ښودلې ده. تیره اونۍ د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې د چین د سوداګرۍ خونې استازی د برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه سره په کتنه کې ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د ډبرو سکرو د 500 میګاواټ برېښنا په تولید پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د برېښنا پرچاوي په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نه یوازې عام خلک بلکې ډېری تولیدي فابریکو مالکان هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او ډېریو تولیدي فابریکو خپل د فعالیتونو د کموالي خبر ورکړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو بیا. د کابل د هوایي قلو اردو مخې ته 14 سوې ده. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویلي چې په 14 کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د پیښې ځای ته د نږدې سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 ژغ ډېر لوی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کیڼ اړخی سیاستوال او د ګورلایي ډلې پخوانی غړی دی پرونه وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 5 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسېږي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4500 کسان وژل سوي دي. په هغو ډلو کې چې اور بند ورسره اعلان سوی کیڼ اړخی ګورلایي ډله د ملي ازادي پوز او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامي سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه له رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو د سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایتالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبی کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. اوسم د سپورت لنړۍ. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ ډیری ځوانان د اولمپیک ملي کمیټې او نړیوالو مؤسسو دلته د فوټبال د لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له کلونو دلته فوټبال کوي خو په خاورو او دوړو کې لوبي کوي. نور په دې راپور کې
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک کلي کې 22 تنه ځوانان چې د یولسو ژړ او یولس نورو یې آسماني شین یونیفورم پورتم دی فوټبال کوي. دلته د نسوخیلو او ملک کلو د ټیمونو ترمنځ دوستانه لوبه روانه ده. د لوبغاړو مخنه سپیره او د هر لوبغاړي له توپوهلو سره خاورې او دوړې بادېږي، ځکه دوی دغه فوټبال د خاورو دوړو په یو میدان کې کوي.
زما نوم عطاالله عزیزی ده. زه د نسوخیلو لوبډلې ګولچی یم. اوس مهال د ملک میدان کې موږ قرار لرو. فعلاً هم لوبه 0-0 روانه.
ښاغلی عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل دوی له 13-12 کالو څخه دلته لوبې کوي. نوموړی وایي دغه لوبو ځوانان په ذهني توګه بوخت ساتلي، له غلطو کارونو او نشو یې هم راګرځولې دي. عزیزی وایي موږ د میدان له نشتوالي سره مخ یو، خو تر اوسه پورې مو له اولمپیک کمیټې څخه د میدان د جوړولو کومه غوښتنه نه ده کړې، ځکه خو اوس موږ په خاورو دوړو کې لوبېږو.
دغه ځای خو نو تبان غومره یو څه دوړه او خاوره خو به نه. اولمپیک کې تر اوسه پورې کومه غوښتنه نه ده کړې. قرباغ کې کومه دولتي ځکه نه ستوري دوی موږ ته میدان جوړ کړي نه. شی لوبې کوي ځوانانو تر مابین هم انګین بیخي زیاته ده او بل خوشاله دي، خوشند دي خپل لوبې وکړي. کوم نو مشکل تر اوسه پورې نه، ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشي ته یې اړتیا نشته. او کله چې انسان بیکاره سو بس نو په نشو باندې لاس پورې کوي نه.
دلته د یوې زړې او بارانو وهلې باغچې پیتاوي ته یو شمېر نندارچیان ناست او د دغه لوبې ننداره کوي. خو مدیر محمد ظاهر یو بل ځوان دی چې دلته په لوبه کولو بوخت دی. نوموړی بیا وایي که څه هم چې موږ تر اوسه پورې اولمپیک کمیټې ته نه یو ورغلي او د میدان غوښتنه مو په رسمي توګه نه ده ورڅخه کړې، خو د ازادۍ راډیو له لارې له دوی څخه غوښتنه کوو چې موږ ته لوبغالی جوړ کړي.
غوښتنم داسې ده له دولتي چارواکو او ساکن نظام څخه چې موږ قرباغ کې یو داسې معیاري میدان نه لرو د لوبې لپاره چې لوبې بیا وکړو یوه بل کلي ته ځو.
د غزنی په قرباغ سیمه کې ډیری ځوانان فوټبال کوي، خو دغه ځوانان ډیری په خاورو او دوړو کې لوبېږي. دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو څخه دلته د معیاري لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش لوی ریاست د دفتر مشر محمد الله احساس سمو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو موږ هڅه کوو چې په ولایتونو بیا په ولسوالیو او له هغه وروسته په کلو کې ورزش ته وده ورکړو.
په جنوبي کوریا کې د نابینایانو لپاره عینکې اختراع شوي. په دې عینکو په څه ډول نابینایان شاوخوا لیدلی سي؟ اسمت څاروان مخبروي.
په جنوبي کوریا کې د ارکس په نوم د نابینایانو لپاره ځانګړې عینکې جوړې شوې. دا عینکې د هغې نابینایي لپاره اختراع شوي چې د انسان د عمر له ډیروالي سره تړاو لري. د جنوبي کوریا د سیلیکو سټارټ اپ یا کمپنۍ له لوري دا جوړې شوې عینکې به د الکترونیکي وسایلو په سی ای اس نندارتون کې په روانه جنوري میاشت کې نندارې ته وړاندې شي. دا گجت یو کوچنی کی فور کامره ده او له هر هغه څه څخه چې د دغه عینکو د کارون کې مختوی ویډیوي تصویر اخلي. د کامره په وسیله په ژوندۍ بڼه ثبت کیدون کې ویډیو په یو سکرین کې چې رزولوشن یا رونوالی یو زرو اتیا پکسل ده شودل کیږي. که لا دقیق درته ووایو دا ویډیو د لیدونکو د سکرین په یو اړخ کې په دایروي ډول شودل کیږي. له عینکې سره د وصل شوي موبایل اپلیکیشن د سترګې د نظر هغه برخه معلوموي چې زیانمنه شوې ده، او پر دې سربیره دا هم معلوموي چې ویډیو کامره د سکرین په کومه برخه کې شودل کیږي. د دې ترڅنګ کارونکي کامرې ته په خلو ویلی شي چې پر ویډیو زوم وکړي، یعنی رانږدې کړي. د دې ګجټ بل ځانګړتیا پر لنس یو پی ډی ایل سی پوښ دی چې په الکترونیکی ډول ډېر روښانه تصویرونه تتوي. د دې عینکې وزن 4.9 ګرامه دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه می ومني. تر هر څه مخکې تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. قدرمن اوریدونکو، د جنوري د لومړۍ نیټې څخه چې 2022 کال پای ته رسیدي او نوې میلادي یا عیسوي کال 2023 پیل کیږي، باید یو لنډه یادونه وکړم چې موږ په تیر کال کې تاسو د خوا یو زیات شمیر پیغامونه چې په هغه کې مو د خپل دوستانو او خپلوانو لټونه کوله، او همدارز یو ګڼ شمیر هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا سو کسانو په حق له معلومات راکاوه ترلاسه او خبره کړل. او باید وایم چې زموږ ګرانو اوریدونکو زموږ سره ځینې هغه د خوشي خبرونه هم شریک کړل چې په هغه کې د خپل عزیزانو د پیدا کېدو زیری راکاوه، چې په دغه پیغامونو سره موږ ډیر خوښ شولو. او همدارز زموږ د اوریدونکو لپاره هم د امید یو وړانګه ده چې دغه رادیو کولای سي ستاسو د ورکسوبو خپلوانو او دوستانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. خو البته دا خبره هم د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختو کې متاسفانه ازادي رادیو د اف ام د څپو د لارې نه اوریدل کیږي، چې زموږ یو زیات شمېر اوریدونکي د خپلې علاقې وړ خبرونې د اوریدو څخه بې برخه پاتې دي. خدا په دې معنی نه ده چې موږ نور ستاسو دغه پروګرام یعنی د رکوسو وزیزانو خبرونه نه خبرو، لکه څنګه چې موږ ته اوس هم یو شمیر اوریدونکي د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې او همدارس د واتس اپ لارې خپل پیغامونه راجیږي او موږ یې ورته خبرو. نو تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، ځکه چې زموږ یو زیات شمیر اوریدونکي کولای شي دغه رادیو په لنډو او منځنیو څپو او یا هم د انټرنیټ د لارې واوري. نو که چیرې ستاسو پیغام واوري او د هغه ورک سوي یا پیدا سوي کس په هکله معلومات ولري، کولی سي ستاسو سره اړیکې ونیسي. نو په راتلونکي کال کې ستاسو د زیاتو بریالیتوبونو او سوکالۍ په هیله د نن ورځې خپرونه به د ځینو پیدا سویو عزیزانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو هلک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا مکی مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا هلک د څوارلسو پنځلسو کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 03-3-9-4-0-1. دغه هلک وایي چې زه خپل اخ راوستلم او اخ راته وتښتېد. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د دا هلکه څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار یم څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زلی کی تراغله ماته محمد نور مرانی مکابل ولایت د 112 څخه. روشن صاحب مونږ یو ماشوم مندلای چې دی محمد الله په نامه دی. د احمد الله زوی دی، لګ عصبي ستونزه هم لري. د لس کالو دی، څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی. دغه نو ډیر خفه دی، خپل کورنۍ ته جاړي. بس کار چاته پاته وي یا د چا د کورنۍ وي، زه ورته ټلیفون شمیرې وایم. بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واټساپ امتحان شمیره وایي 0-1-1-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
نه دوه اخیر و بل امتحان شمیره صفر واویا نه سو دیرش پنځاتیا و څلوېښت یعنی صفر و نه درې صفر اته پنځه څلور اخیر و. ډېره زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړه تر بیا د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه او نیکې هیلې روشن صاحب محترم خدای دې کسرو جوړ چې جمعي په تنو لري. زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه. ما ته څه موده مخکې یو هیوادوال د مسعود خرمي په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و. د ایران هیواد ته مخکې تللی وم، هلته بندي وم، اوس له زندان نه خوشي یم او د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی ځان معرفي کوه. که هر څوک غواړي د خرمي صاحب په هکله معلومات پیدا کړي، البته مسعود خرمي نومېږي. زما د ټلیفون شماره د ماته د زنګ وي، زه به په هکله معلومات ورکړم. صفر اوسوه نه اتیا یویشت یویشت صفر یو، بله شماره ده صفر واویا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا.
سلامونه نیکې هیلې احترامات روشن صاحب محترم تاسو او بیا چې سو غوري ازادي راډیو ټول خو غوري دونکو ته همدا وخت مو پخیر. زه در سره د ټلیفون پر کرخ وصل شوی مزاج لیکوزم او بیا د خوست ولایت له خاص خیم. دلته زموږ ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی چې عمر تقریبا د څلور پنځو کالو په شاوخوا کې دی. تورې غټې سترګې لري، غنم رنګه قواره لري او تور برابر وېښتان لري. دا کوچنی ماشوم که د هر چا وي نو ما سره دی په دغه دوه غبرګو ټلیفون شمارو اړیکه ونیسي. لومړی امتحان شماره صفر واویا ولس څلور سوه اته شپېته، یعنی صفر وو یو یو صفر څلور شپږ اته. بله اتصالات شماره ده صفر و اته څلور صفر دوه پنځه څلور دوه. امتحان شماره بیا وایم صفر واویا ولس لس څلور سوه څلور سوه اته شپېته. رشته محترم هیله ده چې دغه پیغام نشر کوي تر څو د دې ماشوم کورنۍ پیدا شي او دا ماشوم ورته وسپارو. ښه وخت. خدای پامان.
ګرانو دوستانو، دا واستاسي هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیداسيوي کسانو په باب معلومات راکاو. تاسو څخه مننه. اوس په هم راستو هغه پیغامونه ته بغاښ ونیسو چې په هغه کې زموږ قدرمن اوریدونکي د خپل ورکو دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام نشر کی تیر روشن صاحب عبدالکیم خبر کو مدلت میں زائی یہ ورور رکسوی دی تقریبا دوه لس کاله عمر دی دراش میں سکر جنا درکسوی دی کچیر دز مژ آواز اور ابل مسلمان ورد د پاره معلومات لري د ما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوی سلوی اشلا کا افغانی جایزه لري د ټلیفون شمیره د 0 8 4 0 8 4 0 8 4 0 8 4 0 8 4 0.
السلام علیکم، د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. د دوه کاله کېږي چې د کور نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلی نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرین یې هم درلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 0 0 0 0. والسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر د کابل څخه. دغلته موږ نوی ماشوم نه درکه شوی دی د احمد ولی په نامه د شپږو کلو بېلګه ثابت تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پرتان دي. د هر ورور ته معلومات نو ما ترې په دغه شمېره زنګ وهي 0 8 2 5 7 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مولای روشن صاحب ستا څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپره یې. زه مطیع الله د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه وڅ ستاسې سره په لاین کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شایسته خان، تقریبا 12 کاله یې عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې لا درکه سوی دی. که چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، کولی شي چې زما د ټلیفون په شمېره ماته زنګ راووي. وروره جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم 0 0 و اته شپږ څلور. تا روشن صاحب ستا څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپره یې. یو جهان مننه دی، خدای په امان.
السلام علیکم، نوم غلام ولی دی، د هرات ولایت د رباسنګ ولسوالۍ. ستاسو سره په تماس کې مليو بچی کاکا دی چې د محمد نسیم په نامه یادیږي. دا درې برج کې ځنه درکه سوې دی. که هر چا ته معلومات موږ ته دی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چا مننه کده از ما خبر نشر کی.
سلامونه دا زادی رادیو کارکون کو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجران ملک ابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سلامونه تیر کړی نواب د ورور نوم یې ملا خیل د 15 شپږ دېرش کلو دی. دا 15 کاله کېږي چې د کور څخه نه درک دی او که هر چاته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی مقصد کورنۍ سخت پسې خواشینی دی چې چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي داسې میانقه دی انسان دی نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی ونه کېداسې 175 دغه سانتي متره کښې دغونه ونه دی یعنې نو کار چا ته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. لومړۍ شماره اتصالات ورته وایم چې 0 88 19 64 9 40 یعنې 0 8 1 1 5 5 4 9. بل امتحان شماره دا غم ورته وایم چې 0 9 50 9 50 8 6 5 یعنې 0 5 5 9 5 9 5 5. باقي تاسو ته ښه پروګرام د خدای په امان د پیغام نشرېدو په هیله.
سلامونه نیکی روشان صاحب تاسو څوک چې د ازادي راډیو د لارې دا برنامه اوري ټولو ته سلامونه کوم. جان فریادی یم له هلمند د پیغام په زما زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي د عبدالهادي اکا زوی دی. کم از کم 9 کاله 13 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه دا راکسته وي دي چې هر چاته په اړه معلومات وي، مې د خپل ځاغه او مغلي په دغه ټلیفون نه شمېرو اړیکه وي چې ټلیفون شمېرې وایم 01 0015 2 4 9 او بله شمېره وایم 01 0015 2 4 3 15 2 شمېرې بل بیا تکراروم 01 0015 2 4 8 بیا څلور 9 او بله شمېره وایم 01 0015 2 4 3 2 0 15 2 نو هر چاته کښې په اړه معلومات وي، یعنې چاته مثال پاته وي، نو ما سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسې. شمېرې زر بیا تکراروم 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4 8 9 0 01 0015 2 4
سلامونه کیلی دا غادي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته د یو حکم د جلال آباد خار زغاله نه زما یو ورور د لک نه څنګه نه درکشه د وجوب ګوند او غوونو کوند کچا ده په اړه معلومات دي انسان هم دردی لمخه دي په دې شو ټلیفون غوړو لمخ سره اړیکې ونی سي څه پرواه سالور دي شیاو پاندوس نه زو پاندوس بلش میرا څه پرتا یا سالور دي شتا ته دو سو یو دریم شو میرا څه پرواه درینه سوارلس
سلامونه روشن صاحب تا تا تر څنګ تخنیکی همکار د ټوک چوری ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام دا وخت په خیر زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کني ولی چې دوره د مخ کې زما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګر کښوې دی چې چا سره په دې اړه معلومات دي موږ سره د دې خبرګو شماره اړیکه ونی سي شماری وایم صفر اتاویہ سلور سو پنجلس دشپیت یو سلویخ یعنی صفر و ات سلور یو پنج دو سلور یو روشن شمارا وایم صفر نہاویا نہاویا اویا پنج سوا اشپگویا بے تکرار اوم صفر و نہ و نہ و پیپر انجو شپاگ و شپاگ ډیر مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زموږ پیغام بار بار نشه.
السلام علیکم عبد الحنان مولین مدا کندهار ولایت څخه اسمه یو دوست رکتی د ذبیحلا پنوم کې څوک پاره معلومات لري او یا ورته معلومات نو ماته دي په همدغه شمیره کې د خوندې سیم د زنګوي شمیره ده صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمیرې تکرار دی صفر پره اوه سوه شپږ دېرش تر پنځوس اوه اویا او یا هم بل شمیره د روشن ده صفر و نه نه درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمیرې تکرار دی صفر اوه نه نوي شپږ دېرش تر پنځوس اوه اویا او یا هم بل شمیره د ام ټي این ده صفر اوه 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 درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمیرې تکرار دی صفر اوه سوه اوه اویا شپږ دېرش تر پنځوس اوه اویا د خدای په نام.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینهوالو ته محمدي جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه در کښوې د صدر ولی په نامه د شپږو کلو به لګا ساتي تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالی پرتان دي که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده ستر اوسه شپږاتیا پلس او سالور پندوس و سو سالور شپیت یعنی سپیر و ات شپاگ دو پینز سالور و شپاگ سالور او بلا دا انتین شمیرا دا سپیر و یا لس دو پندوس ات سو دو نوی یعنی سپیر و و یو سپیر پینز دو ات نه دو او بل هم د واتس اپ شمیره د کواړی چې په واتس اپ انزوران را ولېګنه باندې دې په واتس اپ په دغه شمیره باندې هغه د واتس اپ شمیره د 0 1 1 3 4 9 2 یعنی 0 1 1 3 8 9 2 د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تاسو تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستاسو په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا 2 کاله کېږي نادره کوي. د ده پنج مریضي درلوده، یو ناس یو پښې د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تلی و هراته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی، خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي. نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیند شمېره درته وایم: 0 1 9 3 4 2. د بي سیند شمېره بیا درته وایم: 0 1 0 0 9 1 0 3 3. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: 0 1 3 1 3 2 0 0 2 9 2 0. بیا هم د اتصالات شمېره: 0 1 3 1 3 2 9 2 0. نو د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي، او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري، چیرې که مړي یا که ژوندی دی، درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناسته نشي. خو دی چې کوچنی سړی و، په تنه ډېر غټ نه و، شاوخوا د 30 کالو په اندازه د عمر بلو، انشاءالله تنګوي دې تړله. نو که هر مسلمان درک ولري، باید له اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
بلی السلام علیکم سایر شان صاحب، تاسو سلام علیکم، تاسو ټول همکاران سلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا احمد ایساک افغان یم له کندهار څخه. سایر شان صاحب تاسو کې لوګ غمو چې دا ونه وکړ چې پیغام له سره فساد ک ومتاش پنه چې ما دغه دوست نو نو اخستی از مر دوست چورکو رزما سره نوم یاڅوي ونه دغه دوست نوم چې دې سیمه ولادي د نو کال دې د کندهار څخه نه درکه سوي دي. نو دوست یې لمن څخه جنگ ولي وو، هغه دوست هم نوم نه دی اخیستی چې موږ دغه پلان کې دوست پیدا کړی دی. که چېرې هغه دوست ما ژغ اوري، نو د سیمه ولا په نامه دی، د نو کال دی، که چېرې د سره یې نو ماته دې جنگ وي یا دې خپل پیغام ثبت کړي، او ماته دې دغه دوست ټولې نشانې راکوي. نو زه به دست دغه نشانې ورکوم چې سیمه ولا په نامه دی، د نو کال څخه دی، د کندهار څخه نه درکه سوي دی. نو دغه یو څه وخت کېږي، زه خپل شمېرې ورته ووایم، که چېرې دی زما ژغ اوري، ما سره دې پر دغه شپنی شمېرو اړیکه ونیسي. افغان بي سیند شمېره ده: 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمېره: 0 1 8 1 1 4 4 9 2. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 8 0 9 5. اتصالات شمېره: 0 8 0 1 4 4 9 2. مننه ژوندۍ اوسې تای روشان صاحب، زموږ پیغامونه نشرې نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولري. د الله
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د ورکشن عزیزانو د خبرونې ټول مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات کوم. خلیل اشنایم له کونړ ولایت مرکز صداقت انکس سره اړیکه ټینګ کړی یم. زما یو تن وراره چې صداقت نومیږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات وي نو لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0 1 6 6 5 5 3 4. یو شمېره یو ځل بیا: 0 1 6 6 5 5 3 4. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو،
نو پرغه شمیره د من سره اړیکه ونیسه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ګوندل من د ولایت برشت ور سوالي څخه سره پاتې کوم ځان. یو د ما زه تقریبا د 4 کال کې د منیر په نامه دی. نو هیڅ په اړه معلومات نه لرو.
هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه نمبر دې موږ ته ټلیفون وکړي، 0 4 4 1 3 4 1. شمیره زه بیا تکراروم، 0 4 4 1 3 4 1. دغه شمیره ده، دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډېر جن خوشاله کیږو. د کنجک دغه سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 13 کال عمر لري. السلام علیکم.
ځکه نو اوریدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت ته دی پاته. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر راتلونکو خبرونو پورې. تاسو ته پوره روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042022 1 1 2 4 1 1 5.